دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د دې خبرې اعلان د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن لخوا په جاري سی بي او بیان کې راغلی. شغری خلیلزاد انټونی بلینکن د پیولي کې لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی هغه ډول پر مخ وړاندې نړۍ لکه چې فکر کېده. هغه زیاته کړي چې دې وجوهات ډیر پیچلي دي او زه به خپل فکرونه پر راتلونکو ورځو او نوي کې خبره کړم. شغلی بلینکن وویل چې د غیلان د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ په حواله د مشرتابه د بدلون ښکارندوی ده. د زلمی خلیلزاد په اړه د امریکا د بارنو چارو وزیر وویل چې د امریکا ولس دغه د لسیز راسي د خدماتو منندوی دی. هغه زیاته کړي چې دغه پر ځای به د امریکا د پاره د ځانګړي استازي څوکۍ تامس ویست ته ورکړل شي چې له مخې د ځانګړي استازي د مرستیال دنده پر مخ وړله. شغلی بلینکن زیاته کړه چې ویست به اوس د ډیپلوماټیکي هڅو مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د روسیې لخوا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دغه غونډه کې چین او پاکستان هم ګډون لري. د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس خبریالانو ته ویل چې موږ به دغه فورم سره په راتلونکي کې خبرې اترې جاري وساتو، خو اوس مهال په دې موقعیت کې نه یو چې دیونی په دې غونډه کې ګډون وکړو. له دې مخکې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف د تیرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په مسکو کې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د کم پرمختګ هیله نسته، ځکه چې دا غله کوله موږ په دې خبر یو چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده. روسیې د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان په مسلې یو نړیوال کانفرنس دایر کړی وو چې په هغه کې روسیې د امریکا متحده ایالاتو، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د امریکا د بارانو چارو وزیر وایي چې د قطر د بارانو چارو د وزیر او صدر اعظم د مرستیال سره د افغانستان پاکله خبرې کړې دي. انټونی بلینکن وایي چې د محمد بن عبدالرحمن السانی سره د یک شنبه پر ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت د خبرو ټول جزئیات نه دی ورکړي او یوازې دومره ویلي دي چې امریکا د افغانستان د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو پر ایستلو کې د قطر د همکاري مننه کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي او قطري چارواکي د افغانستان پاکله سره جغیږي. د اگست د میاشتې په 15مه چې طالبانو په افغانستان کې واک ونیو او د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو د افغانستان نه د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو د تخلیه بهیر پیل کړ، قطر په دې بهیر کې ډیره مرسته کړې. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک له افغانستان سره سرحد ته نږدې په تاجکستان کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات پرون د دوشنبه پر ورځ پیل شوي دي. د روسیې او تاجکستان د دفاع وزارتونه وایي چې په دغه پوځي تمرینونو کې د دواړو هیوادونو 15,000 عسكر برخه لري. دغه تمرینونه به شپږ ورځې دوام وکړي. تر دې مخکې د اگست او سپتمبر په میاشتو کې هم روسیې او د منځنۍ آسیا ائتلافیانو له افغانستان سره په سرحد کې نږدې پوځي تمرینونه کړي وو. روسیې ویره لري چې له افغانستان څخه د داعش او نورو تراګرو ډلو اورپکې منځنۍ آسیا ته ولاړ نسی. مسکو د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پوځي اډه لري او تاجکستان ته ډاډ ورکړي که د افغانستان لوري څه پیښیږي مرسته به ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وای د اتحادیه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ایران د اټومي موافقې د عیا کولو لپاره په براکسلز کې بیا خبري پیل نه کړي. د ښاغلي جوزف بورل دغه بیان د ایران د اعلان سره په ټکر کې دی. بورل دا څرګندونې یو ورځ لاغه ورسته کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علی رضا بیگی د بارنو چارو د وزیر حسین امیر عبدالایان لکول وویل چې له برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره مذاکرات به د پنځشنبه پر ورځ د بلجیم په پلازمینه براکسلز کې پیل شي. شغری جوزف زیاته کړه چې موږ ایرانیانو ته واضح کړي چې وخت د هغوی په خوانه دی او دا به ډیر ښه وي چې ژر تر ژره د خبرو میز ته راسي. د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د عیا کولو دپاره خبرې د تیر جون میاشت راسي ځنډیدلې دي. د ایران او دغه 15 هیوادونو ترمنځ خبرې چې اروپایي اتحادیه یې کوربتوب کاوه د اپریل په میاشت کې پیل شوي وې او په دغه خبرو کې د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیمه ډول ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتو، چین، روسیې، جرمني، فرانسې او برتانیې د ایران د اټومي پروګرام پر باب په 2015 کال کې موافقه وکړه، خو د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د دې موافقې څخه امریکا وایستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو په خوانی وزیر او نظامی څیره کولن پاول د کورونا وایرس له کبله په څلور اتیا کلنۍ کې مړ شو. د نوموړي د کورنۍ لخوا په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ پا په یو خبر رسوي بیان کې د پاول د مړینې خبر تایید شوی او ویل شوی دی چې هغه د کورونا وایرس پر وړاندې پوره واکسین شوی و. کولن پاول څلور ستوریز جنرال و او د پخوانی ولسمشر جارج اچ دبلیو بوش په دوران کې د امریکا د پاوز لوړ پوړي مقام لوی درستیز و. هغه بیا وروسته د جارج دبلیو بوش په دوران کې د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر سو. افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې خپل لومړی لوبه جنوبی افریقا څخه وبیلله. دا لوبه پرند دوشنبه پرز په ابوظبي کې وسوه. جنوبی افریقا افغانستان ته د یو سل شپږ سلویش منډو هدف ورکړ چې افغانستان پوره نسو کړی. دا یو تمرین لوبه وه چې نتیجه د لوبډلو په رسمي موقفونو کوم اغیز نه لري. د افغانستان بله تمرین لوبه د چهارشنبه په ورځ د ویسټ انډیز په مقابل کې ده. په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اګست په 15مه ده. همدغه راز د افغانستان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره مخامخ سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. د سوداګرۍ او پنګونې د خوني چارواکي وایي د نشتې دوه اونیو زندروستا په تیرو سلی رښتو ساتونه کې شاوخوا 1500 لارې چې تازه میوه پکې باروي د تورخم د لارې پاکستان ته غوښتي دي. نور حال د کابل نه د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني مرسل حجی محمد یونس مومن وایي چې په تیرو سلی ساتونه کې په تازه میوه بار شاوخوا 1500 لارې د تورخم له لارې پاکستان ته وخت او هم پر دغه لار د پاکستان څخه په خوراکي توکو او نورو د اړتیا وړ موادو بار 238 لارې افغانستان ته داخلي شوې دي.
په تدې ریښه کې تقریبا 400 موټر زموږ صادره اورشتي دي د پاکستان له لوري چې دا یو شزې لري تقریبا نه موټران چې ټول ولاړ و د لږې پاتې 400 موټر ټول اورشتي دي چې دا یو ډېر شزې لري.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني مرسیل وایي چې د چمن سپید بول د کلار لا هم ته دوه هیوادو ترمنځ د هر ډول راکړې ورکړې لپاره چلېږي. د افغان سوداګر او پنګوالو د وینا له مخې د طالبانو د کندهار والی شاوخوا دوه وړاندې د چمن سپید بول د سرحد د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا پر دغه لار خلکو ته د تګ راتګ پر مهال د ستونزو زرا ولاړولو لامل په یو لخیز ډول وتړه چې بیا د پاکستان حکومت هم د تور خم سرحد وتړه. د سرحدونو د بندیدو لامل هغه افغان سوداګر چې بهر ته تازه میوي صادري د دې زیات ماليزیان سره مخ شوی دي. حجي یونس مومن وایي چې هغه پاکستانی سوداګر او کارګران هم چې د سرحد په اوږدو کې کار کوي د لارو د بندیدو څخه ماليزیا لیدلی دي.
د لارې بندیش منفي تاثیر کوي پر ټولو ابعاد باندې، هم پر خلکو باندې تاثیر کوي چې هلته کاروبار ته ځي، هم پر میوو باندې تاثیر کوي. دا یقینا چې دا یو بد اقتصادي تاثیرات لري.
د صنایعو او قانونو د خوني رئیس شیرباز کمینزاده وایي چې د سرحد د بندیدو زیات زیان بزګران ته رسیږي او دا ځکه چې د ښاغلي کمینزاده په وینا د تازه میوو سوداګر له بزګرانو څخه میوي د امانت په توګه اخلي او چې کله یې خرڅي کی بیا پیسې بزګران ته ورکوي.
له بده مرغه دغه سرحد بندیدل دا د موپا صادرات باندې بعد اغیزا کا په واردات باندې بعد اغیزا کا ملک دی و ډیر بد اقتصادي نورین سره مخامخ کړی.
په ورته وخت کې کابل کې د پاکستان سفارت د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې یو شمیر افغان زکونکي چې د پاکستان په پانتون کې سکل زکر لپاره سکالرشپونه رسي او تیر ورځ تور خپل لاري پاکستان ته تللی دي. یو شمیر د زکونکو سونه وړاندې پاکستان ته د تلو په برخه کې د سوند لامل کابل کې د پاکستان سفارت خته اعتراض هم کړو. د بلخ افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلی چې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر اوس د افغانستان د ارزښوړ ترانزیتي سوداګرۍ لپاره خلاص شوی دی. هغه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې یو کرایي شوی الوتکې وړم ورځ بیلابیل سنتي توکي په دغه هوایي ډګر کې خطا کړی چې د خطا کېدو وروسته په کانټینرونو کې بار او د تورخم له لارې کابل ته لیږدول شوی دی. محمد صادق په لومړي ځل د پاکستان د هوایي ډګرونو له لارې د نړیوالو توکو لیږدولو لامل د پاکستان ګمرکونو چارواکو ته مبارکي ورکړه. هغه ویل چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ د رهبرۍ لاندې د اقتصادي جغرافي پالیسۍ ته د پاکستان ژمنتیا منعکس کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په دې ورستیو کې خبرداري ورکړه چې د عراق او سوریه نه ډیر سخت دریځ اورپکی په فعالیتو کې افغانستان ته ځي. پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو له جګپوړو امنیتي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی او کې دیشي ترګر د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي، خو طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د طالبانو لخوا د افغانستان له نیول کېدو وروسته له دغه هیواد څخه د سخت دریځۍ د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. هغه په دې وروستیو کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د استخباراتو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال وویل چې د داعش په ډلې پورې اړوند نړیوال ترهګر په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
داعش پورې اړوند یو شمېر نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. اروپا کې چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري په فعاله توګه افغانستان ته داخليږي. موږ دا نشو ردولی چې ترهګر به توانیږي چې د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي.
له بلې خوا د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکن خبرداری ورکړ چې متحده ایالات غواړي په منځنۍ آسیا کې خپل حضور زیات کړي.
له افغانستان څخه د تیښتې د ماتې چې یقینا پر واشنګټن یې جدي رواني او سیاسي اغېزې درلودې، بیرته له رغېدو پرته له دې سره سره نه یوازې واشنګټن پلان جوړوي بلکې خپل تباه کوونکی پلان هم عملي کوي. موږ دلته په مرکزي آسیا کې د واشنګټن د پاتې کېدو د پلان په اړه خبرې کولای شو.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له افغانستان څخه د داعش ډلې لخوا تهدید ته متوجه دي او په دې وروستیو کې په دوحې کې له طالب چارواکو سره ورباندې خبرې کړي دي.
په دې خبرو کې لکه څنګه چې موږ په وروستیو اونیو کې دا کار کړی دی، له طالبانو سره موږ په عملي توګه او عملي حل لارو اخته یو. په افغانستان کې په یو ډول د داعش ډلې په شان د ګډ تهدید او پر امنیتي او ترهګریزو اندېښنو متمرکز کړی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې داعش لویه ستونزه نه ده او په افغانستان کې د پام وړ حضور نه لري.
موږ وایو چې داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لویه ساحه په لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي، یعنی لوی تهدید نه سو بللی.
طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د حضور پر مهال هم د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې له داعش سره سختې جګړې کړې وې.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د لپاره اداره وایي چې د افغانستان د لپاره د امدادي توکو د درې بیړنۍ او الوتکو نه لومړی د جمعې په ورځ د ازبکستان ترمنځ راورسېدله او روانونه کې به دوه نورې الوتکې هم ورسیږي. لیسا شلاین رپورټ را لګلې. د هغه وروسته چې د افغانستان هوایي ډګرونه د سوداګریزو الوتنو په مخ وتړل شول، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ازبکستان سرحدي ښار ترمنځ الوتنې لیږلې دي. دغه به د افغانانو سره د مرستو د عملیاتو د مرکز په توګه وکارول شي. د یو ار ایس سی آر ویان بابر بلوچ وویل چې درې الوتکې په ګډه د سلو ټنونو ډېرې د سرپنا توکي، کمبلونه، پلاستیکي توکي او نور داسې شیان با افغانستان ته ورورسوي چې په دې جمع کې د افغانانو سره مرستې وشي. هغه ول چې اکمالات به د ترمز نه مزار شریف ته انتقال کړي او په 1,00,000 خلکو کې به ویشل شي. هغه وایي چې لا زیاتو مرستو ته ضرورت لري. هغه وایي یو ان سی آر غواړي د شاوخوا 500,000 افغانانو سره مرستې وکړي. بلوچ ویل
We need Kabul to resume activities as soon as possible.
مو غواړو کابل زر تر زر فعالیتونه بیا پیل کړي. زما مطلب دا دی چې ډېر شان هم په دې پوری اړه لري او هم دا رنګا هم غهیل لرو چې افغانستان ته به ځانګړي الوتنو کې د مرستو شیان واستو. که دغه اکمالات هر چرته موجود وي موږ به افغانستان ته ولیکو. ملګری ملتونه اټکل کوي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه کې د 3.5 میلیونه ډیر افغانان په ملک کې دننه بې ځای شوي دي. بلوچ وایي خلک په ډیرو سخت وضعیت کې ژوند کوي. هغه ویل څو ورځې د مخه هغه د کابل نه 15 تر 40 کیلومتر لري د یو مرکز لیدو ته ورغی چې هغه ولیدل خلک ډیر سخت ناهیلي دي. بلوچ ویل
When I was standing there, we saw an old old mother collapsing in front of our eyes.
So when police attended to her... ma olidel chi yo mashamo zmo dsturgo pa uran de guzara shwa. No kala chi malumat wakral, dalil da o chi haghi da su urazo rahisi khorak no kade. Aw da da kurani mashra da. Da su masyan lari, mashran lari. Kuch ni jinakai lari chi baid pa khunzi ki wii aw dwi pa qatarun ki wiladi di chi mrasti tar lasikli. روستله هغه چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان کنټرول پلاس کې واخیست جنکو ته خونځي ته د تګ اجازه نه ورکړل شوی او خزي د کار کولو منه شوی دی. بلوچ وایي چې غواړي د جمعې د پیلېدو مخکې میلیونونو افغانانو ته مرستې برابرې کړي ځکه چې په جمعې کې به ډیرو ته لاسرسی بند شي او دغه کولای شي چې د ډیرو ژوند د خطر سره مخ کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515
یو شمیر افغانان د طالبانو لخوا د امنیت د تامینیدونه تر یو حد راضی دي. خو د هیواد په ګڼو ولایتونو کې تاګریزو بریدونو زور اخیستی دی. په کابل کې یو شمیر دکانداران وایي چې طالبان له دوی نه غیر قانوني پیسې نه اخلي. له دې سره سره یو ډېر شمیر افغانان د طالبانو نه غواړي چې خپل وسلوالو ته یونیفارم وټاکي. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د کابل ښار اوسیدونکو پر طالبانو غږ کوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته منظم یونیفارم ورکړي ځکه ډېر غله د طالب په جامه کې خلک زوروي او لوټي.
په یګانه درخواست ما
زموږ یو ځنۍ غوښتنه له طالبانو دا ده د دې لپاره چې و پیژندل شي باید یونیفارم ولري. دا به روښانه شي چې څوک طالب دی او څوک غل. خو ځینې وخت دا نه معلومیږي ځکه اوس غله هم په وسلو سنبال وي.
که څه هم د کابل اکثره خلک د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته د امنیتي وضعیت نه خوښ کاری چې حکومتي مامورینو ته رشوت پای ته رسیدلی. خو د تیرې جمعې د لمونځ پر مهال د کندهار د شیعهګانو په یو جومات کې د داعش ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 15 کسان ووژل. دا دویمه جمعه ده چې په افغانستان کې د شیعهګانو په جومات برید کیږي.
شکر الحمدلله چې د اسلامي امارت ډیر ښه حکومت دی، امنیت یې ساتلی او غلو ورک شوي. که زموږ د کاروبار حالت ښه نه دی په شلو ورځو کې به هغه هم ښه شي. د خپل تجربې نه درته وایم، زه به بازار ته د سهار له 8 بجو مخکې نشم تللی ځکه چې د غلو ویره وه. خو اوسنی وضعیت د تیر په پرتله ډیر ښه دی.
حاجی صفت الله بیا د تیر حکومت مامورینو ته د ډیر مالیه د ورکولو نه سر ټکوي.
حکومت به هر ورځ له دکانداران نه د نفر پر سر له 50 تر 70 افغانی مالیه او رشوت اخیسته. خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داسې نه کیږي.
که څه هم خواهی فساد له بازارونو نه له منځه تللی وي، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته چې اقتصاد او روغتیایي سیستمونه د سقوط سره مخ شوي دي، مامورین معاشونه نه دي اخیستي، بانکونه تړلي دي، ورسره د ځانمرګي ترهګریزو بریدونو ویره، وچکالي او د ژمي را رسیدو سره تړلي ستونزې د دې لامل شوی چې خلک د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانیې پولیس ته دغه هیواد د پارلمان د غړي سره ډیوډ امز وجل کېدل یو ترګریز عمل بولي. چارواکي وایي چې مشکوک برید کوونکی معلوم کړی دی. ډیوډ امز د جمعې په ورځ په خپل انتخاباتي حوزه کې د خلکو سره د لیدو کتو په مهال په چاقو وهلې شو او د زخمونو له کبله مړ شو. په موخه دې رپورټ ته
د بریټانیا د کورنۍ چارو وزیر میرمن پریتی پاتل چې نن یک شنبه له سکای نیوز سره خبرې کولې وویل دا ډول پیښې باید د خلکو او سیاستوالو ترمنځ اړیکې بندې نه کړي. میرمن پاتل زیاته کړه ډیرو قانون جوړونکو په 2018 کال کې د یو بل قانون جوړونکي جو کوکس له وجل کېدو وروسته عملی اقدامات غوره کړي دي.
We've all changed our ways of working.
مونږ په ټوله د کې د تهدیداتو او بدلیدونکو اندېښنو لامل خپل کاري لارې چارې بدلی کړې دي. د بیلګې په توګه تاسو پوهیږئ چې مونږ له وړاندې خپل ملاقاتونه تنظیموو. بنان عملی کارونه موجود دي، خو زه ستاسو اصلي مسلې ته راځم. دا باید هیڅ وخت یو انتخابي استازي او هغه خلکو ترمنځ چې هغه د خپل استازي په توګه غوره کوي او په وړاندې دموکراتیک رول، مسؤلیت او دند لري قطع نه کړي.
د هغه هیواد پولیسو د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د هغوی تحقیقات په لومړنیو مراحلو کې دي، دا جوته شوی چې یاد عمل ممکن له سخت دریز اسلام پالنی سره رابطه ولري.
A 25-year-old man was arrested immediately.
یو پینځوش کلن کس د پیخې په سیمه کې د قتل په تور ونیول شو. هغه اوس په بند کې دی. له سیمې څخه یو چاړه هم ترلاسه شوې ده. تحقیقات په ډیرو لومړنیو مراحلو کې دي او د ترهګرۍ ضد ماهر او افسران د قومندانۍ لخوا پر مخ وړل کیږي. موږ د پیخې پر مهال دا روښانه کړ چې موږ باور نه لرو په سیمه کې دي چاته د نورو لپاره عاجل خطر متوجه وي.
بلخوا د وژل شوي برېټانوي قانون جوړونکي یو شمېر مینوالو د شنبې په ماښام د هغه په یاد شمې بلې کړې.
هغه له دې خار سره ډېره علاقه درلوده. هغه خپل رای ورکوونکو ته د خدمت علاقه درلوده او هغه په همدې ځای کې په بېرحمۍ سره ووژل شو.
په ورته وخت کې د مسلمانانو ټولنې هم د برېټانیا د پارلمان د غړي په وژل کېدو خپګان ښودلی دی.
هغه زموږ ملګری ساتونکو او موږ ته ډیر نږدې کسو. د هر کار لپاره چې به مو هر وخت لیک ورته واستو او تماس به مو ونیو هغه به ډیر ژر جواب راکوه. هغه به په انفرادي شکل او همدارنګه د ټولنې په کچه ډیر همکارو. هغه زموږ په جماعت کې په ډیرو محافلو کې برخه اخیستې و.
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم ویلي دی چې د یو کابینې د ډیوډ ایمس په وجل کې دوه سخت ایران او خپه شوې دي.
I think what do we need to do now?
هغه څه چې موږ اوس باید وکړو دا دی چې باید پولیس ته اجازه ورکړو هغه خپل تحقیقات وکړي او زه مطمئنم چې پر ټولو دغه مسلو به په مناسب وخت کې بحث وشي. زه فکر کوم دا د دې وخت چې موږ د ډیوډ د هغه د میرمنې او کورنۍ په اړه فکر وکړو.
ډیوډ ایمس د بریتانیا په لیانسی منطقه کې په یوه کلیسا کې په داسیال کې پر چړې د یو سمبال کس لخوا ووژل شو چې نوموړی له خپل یو شمېر رای ورکوونکو سره په غونډه کې وو. د جمعې په ورځ د بریتانوي قانون جوړونکي وژنې سیاسي څیرې د هغه خطر په اړه اندېښمن کړي دي چې د کار پر مهال ورسره مخ دي. په مجموع کې کله چې د بریتانیا سیاسي څیرې له خپلو موکلینو سره ویني د پولیسو لخوا محافظت نه ورکول کیږي خو د غیوات په پارلمان کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
مول د شپارسو هوادونو لوغاړي د جام د ګټلو د لپاره سیالي کوي. افغانان له خپل لوبغاړو نه غواړي چې په پوره اتفاق لوبه وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ د پخوانی کپتان رئیس احمد زی سره د شکیب دوست مرکې ته ستاسو پام راړو.
احمد زی صاحب، جوړ تازه پروګرام ته په خیر راغلی. پرون مې د ملي ټیم له لوبغاړي سره مرکه لرله. هغه وویل چې دوی چمتواله نیوله ده، اما موږ تاسو پوهیږو چې لوبډلې د تمرین لپاره ډیر کم وخت درلود. د ترکیب او تمرین په لحاظ د لوبغاړو پر کارکردګۍ څومره اعتماد کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. دا چې په دغه سي شرایطو کې لوبډله تلاړه او لوبي کوي نو دا هم د منګو دي تاسو لپاره ډیره غټه خبره ده. او بلکې راسو دي تیاری لپاره رو دي منګو غ دیشل اوریز نو څومره لوبغاړي چې دي د دنیا په مختلف لیګونو کې دوی لوبي کړی دي. نو او فکر کوم دا څلور پنځه ورځې چې دي منګو رسمي له جام جهانی څخه مخکې چې منګو لورو نو ان شاء الله تعالی دغه دی لوبغاړو یووالی اول د سره یو ځای لوبي کوي او بیا دغه دغه مطلب لوبغاړي چې شل اوریزو کې مختلفو ځینو کې سره لګیو من شرایط نتیجه به خیلی دومره د تشویش خبره بنی.
صحیح تسپویږي چې لوبې په عمان او متحده عربی اماراتو کې کیږي. افغان لوبغاړي له دغه میدانونو سره څونه آشنایی لري؟ اې دغه میدانونه د بال لپاره خدي که د بیټنګ لپاره؟
نو شلوري ز کرکټ د کتا سی وګوري د عمان کې نن د دوه لوبې ما وکتلې. یعنی یو سلو ډیر شي او سره څلور ټو روندونه د ډېر مشکل روندونه وکړي. خو په تاسو کې د لوبي کې دا اکثرا د بیټنګ لپاره به ډيري مناسب بي تر یو سره شپې تو تر یو سره وتیو پورې منډي بده باندې مناسب منډي وي. نو بهترین لوډا نه باغی چې هغه تر یو نیم سره یو سره شپې تو پورې منډي وي. خو په دې دی باندې ډاډه کیږي چې موږ بدل کو دا غي لپاره به ډېر بولینګ به دوی تر سره کوي چې دا ودی پاو کی.
امازه صاحب په ورستیو کې په ټیم کې ډېر بدلون راوستل شو. اصغر لاړ، راشد راغی، هغه هم لکم خاص دلی پراته لاړو. پزای اوس محمد ربی راغلای ده هر کپتان پر اتو سره زین لوغاړي خوخ وی او زین لور ناراضی وی لمړی پښتنه مې داد چې ولې دومره ژر تغیرات راوستل کیږي او د پښتنه داد چې لوغاړي له محمد نبی سره څونه راضی دي او څونه کول شي په اتفاق لوبه وکي
په کرکټ کې کله چې یو مملکت نمائندګي څوکي دوی به دا شخصي غوښتنې او هغه کړنې به تر سره نه کی چې صرف د ځان لپاره سوچ وکي چې کله د غنوم دی ملي ورته ورکړی شي نو دوی به ملي احساس ولري او په ملي احساس سره دوی به میدان ته کړی دا چې بدلون کې موراغ او لاړ دغه اوس وخت نه وړاندې خبره دغه اوس شي وي دي ټولې لوبې تاسو ویلې چې ټولې ورته مهمه دي خو ډېر په خپل سم چې د منګل وړله له پاکستان سره خلوبو کی او دغه سې چې د منګل هندستان سره د بیا نیوزیلند سره دغه درې ملکونو د سی بي چې دوی سره باید منګل ډېر خلوبو کو نو که خدای کول او ډېر خلک د منګل تاسو به شمول باندې پاکستان میچ ته به ډېر خلک ډېر افغانان ورته
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غک سر مقاله ده
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي کله چې جمهور رئیس جو بایدن د روان کال په سر کې د یمن لپاره د خاص استاد په حیث مسلکي ډیپلوماټ ټیم لندر کینګ مقرر کړ د هغه ته دوه وظیفې ورکړي چې د یمن جنجال ته دوامدار حل پیدا کړي او سمدستي اقدام وکړي او هغه بشري ستونزه کم کړي چې دغه هیواد سره مخامخ دي خاص استاد لندر کینګ ویل د یوې ستونزې د حل نه په غیر یو څوک بل ستونزه نشالول تاسو باید په جنگ شامل خواوي او جنگیالي سره یو ځای کړئ چې جنگ ودروي ځکه جنگ د خلکو مخه نیسي چې خپل کورونه ته راستانه شي یا په کارخانه کې د سموکو د کارلو مخه نیسي دا مهم بشري ارتباطات بندوي او تباہ کوي د تباند د وکالن جنگ نتیجه د یمن بشري ستونزه ده چې سره د اقتصاد او اساسي خدماتو ګډوډې دوته ووت چې حتی د 2014 کال نه د مخه اقتصاد ډیر کمزور و دغه جنگ د یمن د اقتصاد ډیره برخه تلف کړه چې باندې نیمایي بشري قوا بیکار ده کار کله کول او تولید کول او د هیواد د تیل او طبي غاز استخراج چې ډیر مهم صادرات ګډوډ شول تیر کال د انفلاسیون اندازه شپږ فیصد ته رسیدلې و مګر حتی پنځکلن انځور په خاصه توګه کله چې د خوړو پورې ارتباط ولري ډیر تت دی د 2014 کال د فبروري د میاشتې او د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې ترمن د غنمو د وړو قیمت 133 فیصد د نباتي تیلو قیمت 80 فیصد او د وریجو قیمت 143 فیصد لوړ شوی دی اوس تقریبا 80 فیصد یمنان په بین المللي مرسته متکی دي په داسې حال کې چې بشري مرسته د دستجمعي قاطع مخه نیسي او ژوند ژغوري یوازې د یمنی خواوو ترمنځ د دوامدار سیاسي حل او د اقتصادي رغونې پروسس به د یمن بشري ستونزه بدل کړي خاغلی لندر کینګ ویل د هیواد په ځینو برخو کې خواړه په ګودامونو کې شته مګر خلک پیسې نه لري چې پرې راوی نسی زمونږ ځینې کوشنه په دې متمرکز دي چې حتی د ریل د نرخ د نور راولیدلو مخاوني ولشي او د ډیر ډاډ ورکر شي هغه ملکی ماموران چې د یمن د حکومت لپاره کار کوي داسې تنخواګانی واخلي چې دوی ورته ضرورت لري دوی مستحق دي چې دوی ورنه خپل د اخستلو د قدرت په زیاتولو کې کار واخستل شي بلاخره په یمن کې د سولې پروسس په عین څه باندې اساس لري چې بشري ځواب ویلو کې ورنه کار اخستل کیږي دا د هغو یمنیانو کار دی چې د خپل هیواد د روښانه راتلونکي د بڼې د بدلولو ژمنه یې کړې ده خاص استاد لیډر کینګ اولې موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې دوی باید د ځان سره بین المللي ملاتړ ولري چې دغه کار سرته ورسوي یمن باید د تل لپاره جنگ ونه لري دغه جنجال به حل شي
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندی
کډر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به